坐地坐地坐地坐地。السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماشام شپږ بجې سوې او لازادې رادیو څخه د وروستیو خبري مجلو د خبرېدو وخت را ورسېدی. لومړنۍ خبري مجله مو پښتو ده چې زه قسیم سلیمالی د خپلو همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم. د تخنیک په چارو کې رامین کاکړ راسره همکاري کوي. په روانه پښتو خبري مجله کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار وایي د روانې اونۍ په سې شنبې به د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي او دفاعي سند لاسلیک سي. نور کورونی او نړیوال راپورونه هم لرو، خو لومړی به ملالۍ بشیر ته ورکړو چې د دې مال مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی کورنی خبرونه. جمهور رئیس کرزی وایي په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې پرمختګونه د نړیوالې ټولنې لمرستو پرته امکان نه درلود. حامد کرزی دا خبره نن په ارګ کې د خپلې خدای پامانۍ په غونډه کې بهرنیو سفیرانو او ډیپلوماټانو ته وکړه. د جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر کرزی په دې غونډه کې وویل چې افغانان اوس هم د تاوتریخوالي او حوادثو سره مخامخ دي. په دې اعلامیه کې راغلی چې په دې غونډه کې د بهرنیو سفیرانو او ډیپلوماټانو د سولې او ثبات لپاره له افغانستان سره د خپلو وادونو د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. د افغانستان منتخب جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی ډاډ ورکړ چې د هیواد ملي یووالي زیان نه منونکي دي. نوموړي دا خبره نن په ارګ ماڼۍ کې د افغانستان د جنبش ګوند لغړو سره په لیدو کې وکړه. ښاغلی احمدزی همداراز وویل چې د ملت لپاره د خدمت په خاطر سیاسي اراده لري او هڅه به وکړي چې د هیواد ټولو پرګنو ته په خپل غیر کې ځای ورکړي. نوموړي له ټولو سوداګرو وغوښتل چې په افغانستان کې پانګونه وکړي څو دا هیواد د پانګونې په مرکز بدل سي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د پغمان د پیښې د 15 عاملینو د اعدام حکم لاسلیک کړ. د پغمان د پیښې په 15 عاملینو کې د کابل استیناف محکمې د اعدام حکم کړی و چې بیا یې دوسیه د سترې محکمې لخوا تر څېړنې لاندې ونیول سي. څرګندنه ده چې د 15 تنو د اعدام دا حکم به څه وخت تطبیق سي. د اسد د میاشتې په وروستۍ شپه یو شمېر کسانو د پولیسو له یونیفارم څخه په استفاده سره د پغمان په دیه عربانو کې غلا وکړه او پر څو ښځو یې ډلهییز جنسي تیری هم وکړ. د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ اوسېدونکو څلور وسلوال طالبان زندې کړي دي. په غزنی کې یو سرچینې غوښتل نومې واخیستل. آزادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه نن سهار سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی مقاماتو تېره ورځ ویلي چې وسلوالو طالبانو پر دې ولسوالۍ له حملې وروسته د 12 کسانو سرونه پرې کړي دي. په همدې حال کې په ولسي جرګه کې د خلکو ځینې استازیو د طالبانو دغه اعمال وغندل او له افغان امنیتي ادارو څخه یې غوښتنه وکړه چې په اجرستان ولسوالۍ کې د خلکو امنیت ته جدي پام وکړي. او اوس یو څو بهرنی خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي امریکا د نړۍ د ثبات لپاره مخکښ قوت دی. نن په خپل اونیزه وینا کې اوباما وویل د امریکا مشري په یو بې ثبات نړۍ کې ثابته مشري ده. د زیاته کړه چې امریکا د نړۍ ځینې تر ټولو زیاتې سختې ستونزې لري کړې دي. د اسلامي دولت د سخت دریځ ډلې پر ضد د امریکا په مشري د نړیوال هوایي بریدونو د کمپاین یادونه وکړه. د په اوکراین کې د په اصطلاح د روسیې د تیري پر ضد د نړۍ د یو ځای کولو په اړه هم د امریکا د هلو ځلو یادونه وکړه. اوباما په غربي افریقا کې د ایبولا د ناروغۍ پر ضد د امریکا د فعالیتونو یادونه وکړه. د ایبولا د ناروغۍ له کبله د تیر دسمبر د میاشتې راهیسې 3000 کس مړه سوي دي. اوباما وویل امریکا د خپلو ځواکونو په ملاتړ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره ساینس پوهان او ډاکټران ګمارلي دي. د امریکا ولسمشر وویل چې نړۍ د امریکا مشرۍ ته سترګې په لاره ده او موږ د دې مسؤلیت هرکلی کوو. د مصر یوې محکمې د پخواني ولسمشر حسنی مبارک د قضیه پریکړه د نومبر تر 19 پورې وځنډوله. حسنی مبارک د 2011 کال د پاتسون چې د حکومت دوره یې ختم کړه د لاریون کوونکو په وژلو کې د لاس درلودلو په تور محاکمه کیږي. د دې قضیه مشر قاضي محمود الراشدین وویل د پریکړې ځنډول به محکمې ته د قضیه د څارنې لپاره زیات وخت ورکړي. حسنی مبارک چې شپږ اتیا کلن دی محکمې ته په تذکره کې راوړل سو. دې محکمې ته له یو روغتون څخه په هلیکاپټر کې راوړل سو. مبارک چې پر مصر یې 10 کال حکومت وکړ د اوو نورو امنیتي قومندانانو په ګډون د 13 ورځنی پاتون د سلګونو لاریون کوونکو په وجنه محاکمه سوی دی. ابتدایي محکمه د ته د عمر بند سزا اورولې ده، خو د تخنیکي وضع له کبله د استیناف محکمې دا پریکړه ماته کړه. مبارک او دوه زامن یې الله او ګمال د اداري فساد په جلا قضیو کې په 4 کاله بند محکوم سوي دي. او د روسیې د تیلو تر ټولو لوی شرکت روس نفت وایي د آرکټیک سمندر په کارا بهیره کې د تیلو نوی ډګر پرانستی دی. دا اعلان له هغه وروسته وسو چې امریکا لخوا پر روس نفت شرکت او د دې شرکت پر مشر ایګور سیچن بندیزونه لګول سوي دي. دا بندیزونه پر ځینې شرکتونو او کسانو په اوکراین کې د مسکو د لاسوهنې پر سر لګول سوي دي. روس نفت نن په یوه اعلامیه کې وویل اټکل سوې ذخیره تر 100 میلیونه ټنه زیات سپک اومه تیل لري. په دې اعلامیه کې راغلي چې د تیلو دا نوی ډګر پوبیدا نومول سوی دی. اټکل سوی ده چې دې ډګر کې 338 میلیونه مکب متره ګاز هم سته. د تیلو تر ایستلو دا پروژه د امریکایي شرکت اګزون موبیل په ګډون پر مخ ځي.
وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او شپږ بجې سولې. په روانه خبری مجله کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار وایي د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ به د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک سي.
من عمیقا طرفداری امضای قرارداد همکاری امنیتی با ایالات متحده می باشم و خوشحال هستم که این امر توسط حکومت آیندی ما در روز سه شنبه صورت خواهد.
په همدې حال کې د نوې ولسمشر د لوړې د مراسمو د چمتووالي کمیسیون وایي چې دغه مراسمو ته پوره آمادګي نیول سوې ده.
ما آمادګي کامل داریم و ما امیدوار هستیم چې مراسم تحلیف رژیم پور را به وجه احسن و با شکوه برگزار کړو.
نور راپورونه هم لرو. د کورونی راپورونه په لړ کې په دې اړه راپور درکو چې د هلمند امنیتي مسؤلین وایي په سنگین ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت ښه سوی دی.
همدا اوس په سنگین ولسوالۍ کې البته الحمدلله امنیت ټینګ دی، خصوصا د کجکی او د سنگین سړک.
په سیمه ییز او نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا د پوځ لوی درستیز وایي په سوریه کې د دوی پرله پسې هوایي بریدونو په هغه هیواد کې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله کمزورې کړې ده. که تر پای را سره ملتیا وکړي نور خبرې مطالب هم درته وړاندې کوو. تاسو آزادی رادیو ته غوږ یست. راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار رنگین دت فرس پنتاوی چې د روانې اونۍ د سه شنبې پر ورځ به نوی افغان حکومت له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کړي. شغلی سپنتا دغه څرګندونې نن په هرات کې د امنیت په اړه یوې جوړې سوې غونډې ته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت هم هیله ښودلې چې نوی افغان ولسمشر به د روانې اونۍ په ترڅ کې له واشنګټن سره امنیتي سند لاسلیک کړي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار رنگین دات فرس پنتا وای چې نوې ولسمشر به د لوړ لمراسمو یو ورځ وروسته له امریکا سره امنیتی او دفاعي سند لاسلیک کړي. خاغلی سپنتا د شنبه په ورځ په هرات کې د امنیت په اړه یو جوړ شوی غونډه ته چې د شاوخوا ډیر شو هیوادونو استادو ګډون پکې درلودو ویل چې دای هم د دې سند د لاسلیک ملاتړ کوي. سپنتا د دې سند لاسلیک کول د افغانستان لپاره ګټور وبلل او یې ویل خواخ دی چې دا خبر له خلکو سره شریکوي.
من عمیقا طرفداری
دای وایزه په جوړه توګه له امریکا سره د امنیتی سند د لاسلیک او د غرس په افغانستان کې د امنیتی ځواکونو د خوونی او روزنې لپاره د ناتو ځواکونو د دوامدار قانوني حضور له قرارداد سره موافق یم. خوشحال یم چې دغه سند به دراتلونکې سه شنبه په ورځ د نوي حکومت لخوا لاسلیک شي.
صورت خواهد گرفت.
لدی وړاندې د نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی ویان طاهر زهیر هم ازادي رادیو ته ویلي چې له امریکا سره د امنیتی سند لاسلیک د اشرف غنی احمدزی په لومړیتوبونه کې دی. په همدې حال کې امریکا هم هیله لري چې نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی به د لوړ مراسمو وروسته د روانې اونۍ تر پایه له دوی سره امنیتی سند لاسلیک کړي. د سپینې ماڼۍ ویان د جوش ارنس د جمعې په ورځ هیله څرګنده کړه چې نوی افغان ولسمشر به ډیر ژر له واشنگټن سره امنیتی سند لاسلیک کړي. تیر کال مشورتي لوی جرګې هم له امریکا سره امنیتی سند تایید کړ، خو حامد کرزی د دې لپاره لاسلیک نه کړ چې په خبره یې امریکا د افغانستان غوښتنه نه دی منلی. کچیر نه وای افغان ولسمشر له امریکا سره امنیتی سند لاسلیک کړي، له 2014 کال وروسته به د 2014 کال تر وروسته پورې د امریکا 9800 عسکر په افغانستان کې پاتې شي. که څه هم نوې افغان حکومت له امریکا سره امنیتی سند مهم بولی، خو له دې وړاندې ځینو څېړونکو ویلي چې افغان چارواکي باید د دې سند پر لاسلیک کې له دقت نه کار واخلي.
په همدې حال کې د افغانستان د ژغورنې په نامه شورا د افغانستان د راتلونکي حکومت څخه وغوښتل چې د متحده ایالات سره د امنیتي تړون په لاسلیک کې له بیړې کار ونخلي. تفصیل د سید کمال شاه عارف په راپور کې.
که څه هم نوی منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی ویلي چې له امریکا سره د امنیتي سند لاسلیک کېدل یې په لومړیتوبونو کې دي، خو د افغانستان د ژغورنې په نوم یوه شورا وایي چې د دې سند په لاسلیک کې باید بیړه ونیسي. د دې شورا مشر او پخواني طالب قمندان سید اکبر هغه د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې نوی حکومت باید د یا تړون د لاسلیک په برخه کې په افغانستان کې ټول پوښتنه وکړي او بیا خپله پرېکړه وکړي. سید اکبر هغه زیاته کړه چې دوی به ډېر ژر په دې اړه د افغانستان له نوي منتخب ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی او اجرای رئیس عبدالله سره وګوري.
موږ د امنیتي تړون په باب باندې خواستو چې دا د ملت غیور خلق هغه دی راولارتي اداغت چې سره جمع سي علما په ډیر ښه فکر په بچي فکر باندې چې په آرام آرام دي فکر باندې وسی د سینه چې په تعجل او په تلوار په ډیر آرام فکر او په ډیر آرام دغه سره د ملت خبره خلق علما مجاهدین او قومي سپینږیري نو دا غور په صورت کې بیا راولار شي د دوی کار دی چې هر رقم کوي د امنیت تړون په باب باندې هر رقم فیصله کوي.
شاغلی اکبر هغه د خلکو له مشورې پرته د امریکا متحده ایالاتو سره د یا تړون لاسلیک کېدل د ولس په زیان وبلل او زیاته کړه چې د یا تړون په لاسلیک سره به ولس د امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات پر مهال دواړو کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی احمدزی او عبدالله ویلو چې د بریالیتوب په صورت کې به د یوې اونۍ په اوږدو کې له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سیاسي معین جاوید لودین ازادي راډیو سره خبرو کې د امریکا متحده ایالاتو سره د امنیتي تړون لاسلیک کېدل د هیواد په ګټه وبلل او زیاته کړه چې له دې سره به په هیواد کې د بهرنیو هیوادونو د مداخلې مخه ونیول سي.
هیله مند یم چې د افغانستان حکومت دا ظرفیت پیدا کړي چې له دې تړونونو څخه قوي استفاده وکړي تر څو هغه لاسته راوړنې چې په تیرو 14 کلونو کې مو د لاسه ورکړي دغه فرصت د لاسه ورنه کړو.
شاغلی لودین زیاته کړه چې د امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیک خبرې تر ډیره پر مخ للی او نوی حکومت ته پکار ده چې ژر دغه تړون لاسلیک کړي. تیر کال په کابل کې مشروطي لوی جرګې هم له امریکا سره د امنیتی سند لاسلیک کېدل ومنل، خو حامد کرزی د دې لپاره لاسلیک نه کړ چې په خبرې امریکا د افغانستان د سولې په برخه کې د عملی هڅو ډاډ ورنه کړ.
په دې اړه راپور درلودی چې د ملي امنیت د شورا سلاکار وایي چې نوی افغان حکومت په د سیشن به پورز له امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک کړي. د په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د دوشنبه پورز به د افغانستان د نوی حکومت نوی ولسمشر د لوړې مراسم ترسره کړي. افغان چارواکي وایي چې دغه مراسم لپاره پوره چمتووالی نیولی دی. په دې اړه رحمت الله افغان راپور راکوي.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د چارو د ادارې او د وزیرانو شورا د دارالانشا چارواکي وایي د نوی ولسمشر د لوړې مراسمو ته د افغانستان د متحدو هیوادونو استازي رابلل دي. د دې ادارې ویان جواد ناجی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نوی ولسمشر د لوړې مراسمو ته چمتووالی له هر پلوه بشپړ شوی او دا مراسم به د راتلونکي دوشنبه په ورځ په شاندار غونډه کې ترسره شي.
د نوی ولسمشر د لوړې د مراسمو د جوړېدو کمیسیون له څو پر لپسې ورځو راهیسې منظمې غونډې درلودې. موږ په بشپړه توګه آمادګي لرو. د میلمنو راتګ ته سترګې په لار یو، هیڅ ډول ستونزې نه لرو او موږ هیله لرو چې د لوړې مراسم په شاندار ډول ولمنځل شي.
ښاغلی ناجی زیاته کړه په ار کې ټولې لازمې تیاری پای ته رسیدلې او ګډون کوونکو کورنیو او بهرنیو مشرانو ته بلنلیکونه رسیدلې دي. دا چې د څه شمېر هیوادونو څومره شمېر استازي به په دې مراسمو کې ګډون وکړي او اجرایي رئیس به څو وخت لوړې مراسم پر ځای کوي. جواد ناجی وویل چې په دې اړه به د یک شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې معلومات ورکړل سي. په همدې حال کې د نوي منتخب ولسمشر یو ویان طاهر زهر ازادي راډیو ته وویل کله چې ولسمشر د لوړې مراسم پر ځای کړي د یو فرمان په واسطه به د اجرایي رئیس پوست رامنځته کړي. دا زهیر په خبره د اجرایي رئیس د لوړې مراسم شاید له کابینې سره یو ځای تر سره شي.
رئیس کله چې اجرایوي پوسټ د ولسمشر په یو ځانګړي فرمان سره رامنځته شي، شاید په یو جلا غونډه کې به له کابینې سره او یا هم بیل د هغه د لوړې مراسم پر ځای شي.
اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله له څو اونیو خبرو او تماسونو وروسته تېره دوشنبه د ملي وحدت د حکومت د څرنګوالي په اړه موافقه لاسلیک کړه. د دې وړاندې د کورونا چارو وزارت چارواکي ویلي و چې دا نوی ولسمشر د لوړې مراسمو ته له امنیتي پلوه هم چمتووالی نیول شوی ده. ولسمشر حمید کرزی ویلي چې د نوی ولسمشر د واک په موده کې به په کابل کې پاتې شي او له نوي افغان حکومت سره به همکاري کوي. رحمت الله افغان، ازادي رادیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
بیا هم په افغانستان کې تم کېږو. ولسمشر حامد کرزی په پغمان کې د ډلیز جنسي تیری او غلا په جرم 15 کسانو ته د اعدام حکم لاسلیک کړ. د ولسمشر حامد کرزی د ویاند امرستیال فائق واحدی ازادي راډیو ته ویل چې حامد کرزی دغه حکم نن له غرمې مخکې لاسلیک کړی دی. تفصیل د وایس سمیم پر راپور کې.
په داسې حال کې چې ولسمشر حامد کرزی دوه ورځې وروسته نوی ولسمشر اشرف غنی احمدزی ته واک سپاري، خو په دې تنګ وخت کې هم د پغمان د پیښې 15 عاملینو ته د اعدام حکم لاسلیک کړ. د ولسمشر حامد کرزی د ویاند مرستیال فائق واحدی د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې حامد کرزی د پغمان د پیښې د 15 عاملینو د اعلان په حکم د همدې ورځې په غرمه لاسلیک وکړ. خغلی واحدی په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د ولسمشر ویاند ایمل فیضی هم په خپل ټویټر پاڼه کې دغه خبر ورکړی، خو نور معلومات یې نه دی ورکړي. د دې مخکې ولسمشر کرزی ویلي وو چې د محکمې د حکم له وروستي کېدو سره سم به د دغو کسانو اعدام لاسلیک کړي. سمو د وړاندې استیناف محکمې د پغمان د پیښې 15 عاملینو ته د اعدام او دو نورو ته د کافی شواهدو د نه موجودیت لامله د شل کاله بند سزا واوروله. معلومه نه ده چې دغه کسان به څه وخت او په څه ډول اعدام شي، خو له دې وړاندې خلکو د دې کسانو د علني اعدام غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د پغمان پیښې عاملینو ته د قانون له مخې د سزا غوښتنه وکړه. د دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
کوم جزا چې په قوانینو کې پیشبینی شوی او دغه جزا په وړاندې ورته مراتب هغه باید ورته ورکړل شي. جزا اول باید قانوني او د یو عدلي جریان په ترس کې باید دېته ورکړل شي.
ښاغلی بیدار دغه پیښه یو جنایت وباله او د دې پیښې د ټولو عاملینو د نیولو او هغوی ته د جزا ورکولو غوښتنه وکړه. بیدار زیاته کړه چې د دغې قضیې د دواړو خواوو هم عاملینو او هم متضررینو حقونه باید په پام کې ونیول شي او د یوې عادلانه محکمې له مخې د دې پیښې عاملینو ته سزا ورکړل شي او تطبیق د دغه جزا هم باید قانوني بڼه ولري. د صد میاشتې په وروستۍ شپه یو شمېر کسانو د پولیسو له یونیفرم نه په استفادې د پغمان په دیارابانو کې وسلوال غلا وکړه او د یوې کورنۍ په څو ښځو یې ډله ییز جنسي تیری هم وکړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسې ازادي راډیو ته ورشئ. هغه حکومتي پلاوی چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لورې د خندق کیندلو څېړل ته ګمارل شوی وایي چې ډېر ژر به د خپلو څېړنو نتیجه د افغانستان جمهوري ریاست ته وړاندې کړي. په ډېره به یوسف خان زدران جزئیات راکړي.
د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ لخوا د خندقونو د کیندلو موضوع ته د ټاکل شوی افغان پلاوی غړي د دې خندق کیندل تاییدوي. د پلاوی غړي وایي د هغه سفر څخه چې دوی زابل، پکتیکا او کندهار ولایتونو ته درلودو دې نتیجې ته رسیدلی چې د سرحد په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو پراخې سرغړونې روانې دي. د دې پلاوی غړي او د سرحدونو قومونو قبایلو چارو وزارت مرستیال مالک صدیقی د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ لاړو د کندهار ولایت، د سپین بولدک معروف او د زابل ولایت، د شمال زیو، د پکتیکا ولایت، د ترو ولسوالۍ حیات دې نقاطونه لیدنه وکړه. په رښتیا هم چې ډیورنډ خط په امتداد د پاکستان د نظامیانو لخوا په مختلفو کیلومترو او مختلفو ژوروالي سره د خندق کندنه شروع شوې ده او کار جریان لري.
ښاغلی صدیقی وایي حکومتي پلاوی وروسته له دې چې په سرحدي سیمو کې د پاکستان اقدامات لنګدې وکتل، د جمعې په ورځ بیرته کابل ته راغی او ډیر ژر بعد د خپل سفر او څېړنو جزئیات د جمهوري ریاست سره شریک کړي. د افغانستان جمهوري ریاست دوه اونۍ وړاندې د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال ایوب سالنګي په مشرۍ یو پلاوی وټاکو چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د خندقونو د ویستلو هڅې له نږدې وګوري. د افغانستان د حکومت له لورې دا څېړنې وروسته له دې پیل شوې چې پاکستاني چارواکو وویل د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د خندقونو کیندل پیل کړي. د پاکستاني چارواکو په وینا دوی غواړي په دې سره د افغانستان له خاورې پاکستان ته د وسلوالو مخالفینو او قاچاقبرانو مخه ونیسي. ویل کېږي چې د دې خندق اوږدوالی 400 کیلومتره ده چې پاکستان د خپلو پوځیانو په مټ یې کیندل پیل کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل د دې وزارت د امنیتي مرستیال په مشرۍ ټاکل شوی پلاوی کابل ته راغلی او ډیر ژر به خپل معلومات د افغانستان د جمهوري ریاست سره شریک کړي. تر اوسه پورې دې پلاوی ټول کار نه دی بشپړ کړی تر څو نتیجه له تاسې سره شریکه کړم، خو ویلی شم چې په لنډ وخت کې به یې کار بشپړ شي او ډیر ژر به د دوی د څېړنو نتایج جمهوری ریاست ته وړاندې شي. د ډیورنډ خط په اوږدو کې د خندقونو طرحه نه یوازې د افغانستان د حکومت تند غبرګون راپارولی، بلکې په پاکستان کې میشتو پښتنو سیاستوالو او تاجرانو چې د دې کرښې دواړو خواوو ته فعالیت لري هم د خندقونو کیندل نه منونکی کار بللی دی. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د خندقونو کیندل د پاکستان د پوځي جمهور رئیس پرویز مشرف طرحه وه چې هغه وخت هم له غبرګونونو سره مخ شوه او اوس یې هم د افغان حکومت او د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو ته د پرتو قومونو تند غبرګونونه راپارولې دي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان ولسی جرګې نن د خپلې نن ورځې په غونډه کې د هیواد په یو شمېر سیمو کې پر روانو ناامنیو اندېښنه څرګنده کړې ده. زموږ خبریال خان محمد سین په دې اړه راپور برابر کړی چې په ګډه سره یې اورو.
د ولسی جرګې غړي وایي که حکومت په غزنی، هلمند، اروزګان او یو شمېر نورو ولایتونو کې د مخالفینو د فعالیتونو مخه ونه نیسي، ناامنی به پراخه شي. د ولسی جرګې غړو وویل د هلمند سنګین، د غزنی اجرستان او د اروزګان ولایت ګیزاب ولسوالۍ ستراتیژیکې سیمې دي او وسلوال مخالفین زیاتې هڅې کوي چې ولکۍ کړي. دوی وویل په دې سیمو کې همدا اوس هم د مخالفینو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جنگ روان دی او خلکو ته پکې مرګ ژوبلا اوړي. د ولسی جرګې غړي انجینیر زکریا له نوي حکومت وغوښتل چې د تروریستانو پر ضد مبارزه جدي کړي.
ما میبینیم که وضعیت امنیتی افغانستان خراب شده، اجرستان در آتش خشم میسوزد.
مونږ وینو چې د افغانستان امنیتی وضعیت خراب شوی، اجرستان په اور کې سوځيږي. مونږ له نوي حکومت څخه دفاع کوو، خو شرط مو دا دی چې اجرستان او د دې په شان نورې سیمې د تروریستانو څخه وژغوري. هیله ده د اجرستان پیښې د هیواد په نورو سیمو کې تکرار نشي.
بلخوا د ولسی جرګې غړي مرمن سادات په امنیتي ځواکونو انتقاد وکړ چې د مخالفینو پر وړاندې جدي چلند نه دی کړی.
د ریاست جمهوری د دوهم ځل د انتخاباتو د ختمېدو سره سم د هلمند په ولایت په شمالي ولسوالۍ کې جنگ شروع شوی دی. تر اوسه پورې دوام لري چې تقریبا 900 پولیس شهیدان شوي دي او تر 400 زیات عوام خلک شهیدان شوي دي.
د کورنیو چارو وزارت دا منی چې د غزنی ولایت د اجرستان پر ولسوالۍ وسلوالو مخالفینو حملې کړې، خو زیاتوي چې مخالفین به ډېر ژر له دې سیمې په شا کړي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش آزادی راډیو ته وویل د هیواد په نورو ناامنو سیمو کې هم د عملیاتو پلانونه تنظیم کړي دي.
دستان غزنی به قدر کافی نیرو ارسال شده و به زودی خبرهای خوش از اجرستان خواب داشتیم.
د غزنی ارجستان ته کافی ځواکونه استول شوي. په لږه موده کې به له ارجستان څخه ښه خبرونه ولرو. د سنګین ولسوالۍ په شمال کې د مخالفینو حرکتونه شته، هلته هم اضافي ځواکونه لیږل شوي او عملیات به پکې پیل شي.
د سکل په جریان کې څو ځلې وسلوالو مخالفینو په یو شمېر ولایتونو ډله ییزې حملې وکړې چې خلک د هیواد د امنیت په اړه اندېښمن کړل. سیړونکي او افغان چارواکي وایي چې دا ډول حملې له هیواده بهر پلانېږي او غواړي چې افغانان په خپل حکومت او امنیتي ځواکونو بې باور کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا موریدل خودم غړی تاسې ازادي رادیو ته خوښ یست چې د سهار لوونه د ماشام تر وبجو پرې په همدې چپو خبرونه لري. به هم یو کورنۍ مطلب د هلمند امنیت قمندان وای په سنگین کې د سیمې په ساته وسلوال جنگ کوي ځکه افغان ځواکونه ډیر پرمختګ نه لري. قمندان ویلی په لند ورځو کې د سلګونو وسلوالو هغه بریټ په شاتم بولی چې د ولسوالۍ د بازار په سیمه کې تر سره کړی ویل کېږي سنگین کې اوس هم ډېرې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. خو د هلمند امنیت قمندان وای ګڼ شمېر تازه دمې سرتیری د ژر پیلیدونکو عملیاتو لپاره سیمې ته استولې دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار راکوي.
د هلمند امنیت قمندان مل پاسوال جمعګل همت وای په سنگین کې امنیتي حالت د شکرو په حال کې دی خو لا هم مستوال پر جنو مهمو سیمو ډلیز بریدونو کې غواړي وشي چې فعال دي. قمندان په خبر ناشته کې خبر اعلان تول کته هم یو شمیر سیمې د طالبان په ولکه کې دي خو سنگین ته کافي تازه دمې سرتیری یا رسیدلی او یا هم پر لار دي او هغه سیمې غواړي بیرته ونیسي چې د وسلوالو په ولکه کې دي.
د همدا اوس په سنگین کې د دوی ټوله سقله سلاو چې هغه سلاوي د دشمن چې اشدو علاوانداز او نور سلاو چې د خارجي بدران د خاص خودی تور کول سوي دي هغه ټول استعمال د پنجابیان د خاص خودی په سنگین کې جنگ داخلي جنگ نه دی دا یو خارجي جنگ دی او د منطقې جنگ دی. دوی خپل ټول تلاش په کار اچولې دي ولې الحمدلله په وار وار د شمه ته په زرها او نفر تلفات ورسي دي. هم د اوس د سنگین پولیسوالي کې البته په الحمدلله امنیت ټینګ دی خصوصا د کجکی او د سنگین سړک چې تقریبا په شنه ساحه کې 10 کیلومتر اضافه تر هغه پورې امتداد لري ټول د ترافیکو مخلص دی.
ول کې په سنگین کې ګڼ میشت او شنی سیمې د طالبان په ولکه کې دی او د ولسوالۍ د بازار اړوند او کجکی ته غځېدلې لار د دولتي سرتیرو په ولکه کې ده. له سنگین اوس هم هره ورځ د ډلې ایزو بریدونه او خال خال ډزو راپرنه ورکول کېږي. د هلمند امنیت قمندان وایي تازه دمې سرتیري به د موجودو وسلوالو په ضد عملیات وکړي او په سنگین کې به د دایمي پاتې کېدو لپاره پوستي او کمربندونه جوړ کړي.
خپل ټول تدابیر په تنظر لاندې نیولې دي چې ان شاء الله اطمینان درکوم چې په سنگین کې موږ د دایمي سولې د ټینګولو په نیت په ډېر قوت سره په ډېر تدبیر سره ګامونه اخلو تر څو وتوانېږو چې د سنگین په ولسوالۍ کې د سنگین د خلکو دپاره د سنگین د ولس دپاره او هغه مالي پولیس چې هلته همدا اوس ځای پر ځای دي میشته دي د هغو دپاره د هغو د تمویل او د تجهیز دپاره موږ ګامونه پورته کړي دي چې په سنگین کې دا ستونزه د دایم دپاره حل شي. انشاءالله زه اطمینان درکوم چې دا عملیات به زموږ په سنگین کې د دایمي سولې سبب وګرځي.
د سنگین جنگ درې میاشتې وړاندې پیل شوی دی چې تر دې دمه ډېرې سیمې یو ځل دولتي سرتیرو او بل ځل بیرته وسلوالو نیولې دي. د سنگین اوسېدونکي وایي هلته امنیتي حالت د ورځې نه بلې ته خراب شوی دی. تر اوسه دولتي مسؤلینو په دې جګړه کې د ملکي کسانو په شمول د دواړو غاړو تر زره ډېر کسان وژل شوي یاد کړي دي. د هلمند مهاجرینو د ریاست مسؤلین وایي نږدې 3000 کورنۍ د دې نامنیو له امله بې ځایه شوي دي چې د سنگین څخه دغه لړۍ اوس هم دوام لري.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د پاوز لیدرسیز وای په سوریه کې د دوی پر لپسې هوای بریدونو په دغه یواد کې د اسلامي دولت وسلوال ډله کمزوري کړي. تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې
د امریکا د پاوز تر ټولو لوړ پوړي چارواکي ویلي په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم ډلې په وړاندې هوای بریدونو د دغې ډلې قومانده سوقویتره او اکمالات ګډوډ کړي دي. خو د امریکا د لیدرسیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتین دیمسي پرون خبرې اعلان وکړ ویلي چې شای په سوریه کې تر 15000 پورې پلي ځواکونه ته هم اړتیا وي چې باید د سوریه د حکومت له منځلارو مخالفینو څخه غوره سي. دیمسي ویل د دغې ډلې په وړاندې د دوامداره او پیاوړې مبارزې تمه لري. نوموړي زیاته کړه
دی اونۍ کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې زموږ ګډو بریدونو وښودل چې هغوی په سوریه کې هیڅ د امن ځای نه لري. زموږ بریدونو د دغې ډلې د سوق او ادارې او د هغوی اکمالات ګډوډ کړي دي. په همدې حال کې موږ په عراق کې د خپلو عراقي همکارانو د پیاوړي کېدو په حال کې
د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې اوس د عراق او سوریې ډېرې برخې لاندې کړې دي. ډیمسي ویل واشنګټن دغه راز په پام کې لري چې د دغې هڅې د یوې برخې په توګه د سوریې د حکومت له منځلارو مخالفینو څخه 15000 تنه په وسلو سنبال کړي او وې روزي. د امریکا متحده ایالاتو په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې بریدونه په اګست کې پیل کړي او له تېرې اونۍ راهیسې په سوریې کې هم پیل کړه. په سوریې کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په بریدونو کې لږ تر لږه 140 یاغیان او 10 ملکي بلجیان وژل سوی دي. بریتانیا، بلجیم او ډنمارک پرون له دغې ایتلاف سره یو ځای کېدل تصویب کړه. ډنمارک ویلی و چې اوه اف شپاړس جنګي جیټ الوتکې به له اسلامي دولت ډلې سره د مقابلې لپاره عراق ته ولیږي. دغه راز ټاکل سوی بلجیم هم دغو عملیاتو ته شپږ جنګي الوتکې ولیږي. فرانسه له وړاندې په دغه ایتلاف کې شامله وه. تر اوسه د منځنۍ آسیا د هیوادونو په ګډون شاوخوا څلوېښت هیوادونه د اسلامي دولت په نوم وسله والو په وړاندې ایتلاف سره یو ځای سوي دي.
اولاد سره دا خبرې مجلم پایته ورسیدله. بلایو به سهر